محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
Thank you. گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر. نن شنبه د 1404 لمریز کال د غبرګولی یو دیرشمه د 1440 هجری قمری کال د ذوالحجې 15 او د 2015 میلادي کال د جون 28 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم څو د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. پاپل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د اسرایلی رژیم له یرغل وروسته د ایران له لوري په امریکا د باور نشتون. پر نیوکې سیمو د ایران د توغندیزو بریدونو نوې څپه. له حیفا بندر سره د نړۍ د کښتۍ بار وړونکي لوی شرکت د سوداګرۍ بندیدل او په واک کې د پاتې کېدو لپاره د نتنیاهو هڅه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د دې په بیان سره چې که امریکا له اسرائیلو سره په بریدونو کې برخه واخلي ایران به هم پر امریکایي ځایونو برید وکړي او زیاته یې کړه. تهران له امریکایي چارواکو سره د ټاکل شوي خبرو اترو څخه څو ورځې مخکې د ساینوسټي رژیم له یرغل وروسته په ډیپلوماتیکو خبرو اترو کې پر امریکا باندې په باور کې شک لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د جمعې په ورځ له امریکایي شبکې NBC سره په یو مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له واشنګټن سره د هغه دوه اونیو په موده کې موافقه کیدی شي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په دې وروستیو کې ټاکل شوې ده، وویل چې دا د امریکا حکومت پورې اړه لري چې د خبرو اترو له طریقه د حل لارې په لور د حرکت لپاره رښتینی هوډ وښیي. هغه څرګنده کړه چې واشنګټن ممکن په ډیپلوماسۍ کې واقعا علاقه ونه لري او یوازې د اسرائیلو د هوایي برید لپاره یې د پوښښ په توګه له خبرو اترو څخه کار اخیستی دی. هغه ټینګار وکړ ښایي دوی دا پلان په ذهن کې درلوده او یوازې د پټولو لپاره خبرو اترو ته اړتیا درلوده. موږ نه پوهیږو چې نور څنګه پر دوی باور وکړو. هغه څه چې دوی وکړل په حقیقت کې له ډیپلوماسۍ سره خیانت و. په دې مرکه کې چې په جنیوا کې د لوړ پوړو اروپایي ډیپلوماتانو سره له خبرو اترو وروسته وشوه، عراقچی وویل چې د امریکا حکومت خبرو اترو ته چمتو دی، خو صهیونیستي رژیم باید لومړی پر ایران خپل هوایی بریدونه ودروي. هغه وویل تر هغه چې د صهیونیستي رژیم یرغل دوام ولري موږ له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو نه یو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران به د یورانیمو غنی کول لکه څنګه چې ټرمپ غوښتنه کړې بند نه کړي او دا په څرګنده توګه د امریکا استازی سټیفن کاف ته هم ویل شوی دی. هغه دوام وکړ ما هغه ته څو ځله وویل چې د غنی کولو بندول ناممکن دي. هر هیواد حق لري چې د سوله ییزو موخو لپاره یورانیم غنی کړي. دا د ایرانی ساینسپوهانو لاسته راوړنه ده، دا د ملي ویاړ او غرور خبره ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازی د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امنیت شورا مشر ته په یوه لیک کې د ایران د سوله ییز اټومي فعالیتونو په اړه د نړیوالې اټومي انرژي ادارې د عمومي رئیس رفایل ګروسی د چلند په اړه شکایت وکړ. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازی امیر سعید ایروانی د جمعې په ورځ په سیمه ییز وخت د امنیت شورا مشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې ولیکل د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د اسرائیلي رژیم د وروستي تیری کوونکي عمل په درشل کې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې د عمومي مشر رفایل ګروسی لخوا عامه څرګندونې د بې طرفۍ له اصل څخه ښکاره او جدي سرغړونه ده چې د هغه د دندې په مسؤلیتونو کې شامل دي. دا ډول څرګندونې په بشپړه توګه د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې په اساسنامه کې ټاکل شوي قانوني دندو او مکلفتونو سره په ټکر کې دي. ایروانی روښانه کړه هغه څه چې ځانګړی قانوني اهمیت لري د 2015 کال د جون په 9مه د حکم شورا د غونډې له پیل وروسته په مطبوعاتي کانفرنس کې د اټومي انرژي ادارې د عمومي رئیس خبرګون دی. کله چې هغه د ایران د خوندي اټومي تاسیساتو په وړاندې د اسرایلي رژیم له څرګند ګواښونو سره مخ شو، هغه یوازې د اسرایلو ادعا شویو اندېښنو ته اشاره وکړه چې ګواکې باید ورته پاملرنه وشي، په داسې حال کې چې په قصدي ډول یې د نړیوال قانون او د اژانس د عمومي کنفرانس په پریکړو کې شامل پابند بندیزونو ته له هر ډول حوالې څخه ډډه وکړه. پر نیوکې سیمو د ایران د توغندیزو بریدونو نوې څپه. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لخوا پر نیوکې سیمو باندې د توغندیزو بریدونو یوه نوې څپه ترسره شوه. په نیوکې سیمه باندې د ایران د توغندیزو بریدونو 13مه څپه د شنبې په سهار پیل شوه او په ورته وخت کې د طالبانو په ګډون د سایونیستي رژیم په ټولو ښارونو کې د خبرداری زنګونو غږونه هم واورېدل شول. د دې راپور له مخې د ایران توغندي د اوسپنې ګنبد او د اسرایلي رژیم د توغندیو ضد چتر څخه په تېرېدو سره ټاکل شوي هدفونه په نښه کړل. ځینو خبري سرچینو همدارنګه راپور ورکړی چې په تلابیب کې د پرله پسې چاودنو غږ اورېدل شوی دی. وروسته له هغه چې تلابیب د ایراني بالستیک توغندیو لخوا په نښه شو، له دې ښار څخه د لوګیو لویې ستنې پورته شوې او د خبري سرچینو په وینا د ایران یو توغندی په تلابیب کې په یو ودانۍ لګیدلی دی. د جمعې په ورځ هم اسرایلي رژیم 12 تلویزیونی چینل اعلان وکړ چې یو ایرانی توغندی چې شپږ ویشت کوچني راکټونه یې لیږدول پر نیوکې سیمو باندې لګیدلی دی. راپور په دوام سره زیاتوي د دې توغندي لګیدل د سلګونو مترو په شعا کې پراخ زیانونه اړولي دي. همدارنګه د حیفا ښاروال پرون اعلان وکړ چې په دې ښار کې دوی ستراتیژیکې نقطې مخه ګرځول شوې دي. د نړۍ د کښتۍ بار وړونکي لوی شرکت له حیفا بندر سره سوداګري بند کړه. د نړۍ یو له لویو کښتۍ بار وړونکو شرکتونو څخه له حیفا بندر سره خپله سوداګري بند کړه. د میرسک ډنمارکي شرکت چې د نړۍ یو له لویو کښتۍ بروونکو شرکتونو څخه دی، د جمعې په ورځ د نیوکې سیمو په حیفا بندر باندې د ایران د توغندیو او ډرون بریدونو په پایله کې له دې بندر سره ټوله سوداګري ودروله. د جون د 13مې نېټې د جمعې په سهار د تهران په ګډون د ایران په یو شمېر ښارونو د سایونیستي رژیم د برید له امله یو شمېر پوځي قمندانان، ساینسپوهان او ملکی وګړي په شهادت ورسېدل. د سینوستي رژیم له دې جنایت وروسته د ایران د اسلامي انقلاب رهبر په یوه تلویزیوني پیغام کې ټینګار وکړ، وسلوال ځواکونه به ظالم سینوستي رژیم بیچاره کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د سینوستي رژیم د ظالمانه برید په ځواب کې د نیوکې سیمو په لور د لسګونه توغندیو په توغولو سره د وعده صادق درې عملیات پیل کړل. د سینوستي رژیم د تیری په دوام سره د وعده صادق درې عملیاتو راتلونکي مرحلې په راتلونکو ورځو کې ترسره شوې چې د صحابي راپورونو، سپوږمکۍ انځورونو او استخباراتي معلوماتو سره ښودل شوي چې لسګونه توغندي په مؤثره توګه ستراتیژیک هدفونه په نښه کړي دي. وال ستریټ ژورنال وایي د اسرایلو اقتصاد له دو اونیو څخه زیات د جګړې توان نه لري. د ایران پر وړاندې د اسرایلو د جګړې لګښت په میاشت کې لږ تر لږه 12 میلیارد ډالر دی او شنونکو خبرداری ورکړی چې که جګړه له دو اونیو څخه زیات دوام وکړي، مالی او جوړښتي فشارونه به د کنټرول وړ نه وي. اصلي لګښت د دفاعي سیستمونو لکه ډیویډ سلینګ او ایونجر 2 او 3 فعالولو څخه راځي، کوم چې د هر توغندي د مخنیوي لپاره د 200,000 ډالرو څخه تر 4 میلیون ډالرو پورې لګښت کولی شي. د ایران اسمان ته د اف 15 شنګی الوتکې مکرر الوتنې د جی ڈی ای ایم او ایم کا 4 اتیا په څیر دقیق بمونو کارولو سربیره په هر ساعت الوتنه کې شاوخوا 10,000 ډالر لګښت لري. د پوځي لګښتونو سربیره اسرائیل باید د ویجاړو شویو زیربناو او ودانیو د بیا رغونې لپاره لږ تر لږه 400 میلیون ډالر ولګوي. د جګړې درانه او دوامداره لګښتونه د پام وړ مالی زیانونو سره یو ځای د بنیامین نتنیاهو پر دولت پراخ فشار راوړی څو د جګړې ژر پای ته رسولو په اړه فکر وکړي. بیل کلنټون وایي نتنیاهو یوازې د وزیر اعظم پاتې کېدو په تکل کې دی. د امریکا پخوانی ولسمشر اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په یوه پیغام کې خبرداری ورکړی چې د سینوستي رژیم وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره په جنگ سره یوازې په قدرت کې د پاتې کېدو په لټه کې دی. د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلنټون تیره جمعه له ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې د اسرائیل او ایران ترمنځ شخړه هواره کړي او خبرداری ورکړ چې لا زیات تشدد لا پراخ سیمه ییز کړکیچ رامنځته کولی او د لا ډیرو بیګناه انسانانو ژوند اخیستلی شي. هغه د سینوستي رژیم په لومړي وزیر باندې نیوکه وکړه او هغه یې د خپل سیاسي بقا لپاره له ایران سره شخړو ته په هوا ورکولو تورن کړ. کلنټون وویل نتنیاهو له ډیر مودې راهیسې غواړي چې له ایران سره وجنګیږي ځکه له دې لارې تل په قدرت کې پاتې کېدی شي، خو زما په اند باید هڅه وکړو چې شخړې کمې کړو او هیله لرم چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا کار وکړي. کلنټون په لویدیځ آسیا کې د سولې لپاره د ټرمپ او نتنیاهو د نیت په هکله شک څرګند کړ او وویل چې اسرائیل د یو فلسطیني هیواد جوړولو ته هیڅ گروهنه او دلچسپی نلری او ترامپ هم ورته تریس لري. د سراوان د جمعی خطیب وایي چې د ایران د خلکو رستۍ لاریون د ټول قومونو او مذهبونو ترمنځ د یووالي نښه ده. د ایران په سراوان کې اهل سنت امام جمعه وویل د خشم او نصر په جمعی د ایران د خلکو رستۍ لاریون د هیواد په دفاع کې د ټول قومونو او مذهبونو د یووالي او پیوستون نښه ده. مولوی سید عبدالصمد ساداتی لیر ناصر په مرکه کې د سینوستي رژیم حالاتو ته اشاره وکړه او ویل دغه غاصب رژیم چې د امریکا او د هغې د انډیوالانو لخوا یې ملاتړ کېږي خوار او ذلیل شوی دی او د ایران اسلامي جمهوري نظام ته هیڅ تاوان نشي رسولی ځکه چې دا نظام د خلکو او هغو شهیدانو ملاتړ لري چې هغه یې په خپلو وینو خړوب کړی دی. مولوی سادتی همداشان په ټول ایران کې د جمعې په لمانځه او د خشم او نصر په نامه لاریون کې د خلکو شتون او ګډون ته په اشارې سره څرګنده کړه زموږ خلکو د دښمنانو په وړاندې مقاومت غوره کړی دی. د ایران اسلامي جمهوریت به د ټولو د سو په وړاندې ودرېږي او دا ګواښونه به یې ګټه ونه کړي. هیله مند یو چې د خدای تعالی په مرسته ډیر زر د سینوستي رژیم او د هغه د ملاتړو نابودي ووینو. د خبرونو پای.
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت خاک
د ایرانیانو لپاره ستر خزانه. د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه امان الله زمانی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم څو د ایرانیانو لپاره د سترې خزانې نومي مطلب وړاندې کړم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. دوستانو، تاسو زما غږ له ایران اورئ، له قدرتمن او شجاع او مقاومت کوونکي ایران څخه. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، پر ایران وحشي ډوله او تیریګر او جنایتکار صهیونیستي رژیم هیڅ په هیڅ یرغل کړی او په لومړیو کې ډیر زیات تاوانونه هم اړولی دي، خو اوس ورته پته ولګېده چې په یوه ویښ او قدرتمن ولس کله هم گزار وکړي نو بیا یې ځوابونه هم باید وزغمي. کلو نوریدونکو زموږ د غانن نه مطلب هم د هغو تر خو بدلونونو په باب دی چې په دې ورستۍ شپو ورځو کې د قدرتمن او شجاع ایران میړنی ملت ورسره مخامخ دی او په قدرت سره ورته ځوابونه هم ورکوي. نو له موږ سره اوسئ دوستانو. هر څه په یوه غافلګیری حملې سره پیل شول. ایران تازه تازه د پاچایی نظام د سلطې او ظلمونو د سختو شپو ورځو پیټی لشا لیرې کاوه او د یوه ابراهیمي کس یعنی حضرت امام خمینی او د هغه د وفادارو ملګرو په لاس ځانونه له ذلت، ظلم او استبداد او استکباره وژغورل چې د عراق د باسي رژیم پوز د نړۍ د زیاترو هیوادونو په ملاتړ او پشتیبانۍ سره په ایران حمله وکړه. د نړۍ د هیوادونو پشتیبانۍ نه دا چې کومه له اغراقه ډکه جمله وي، نه، داسې نه ده، بلکې یوه بشپړه له واقعیته ډکه او سمه جمله. په هغو ترخو شپو ورځو کې هیڅ یو هیواد تیار نه و چې حتی د یوه ازغن بار په اندازه هم له ایران سره کومه مرسته وکړي. د لوی شیطان امریکا د ویرې او وحشت او د هغې د فسادګرو او ظالمو متحدانو له ویرې هیچا مرسته نه کوله او دوی ټولو ته سرې سترګې ښودلې. دوستانو، په هغو شپو ورځو کې البته هیچا هم دا ګمان نه کاوه چې تازه نوی په پښو ولاړ اسلامي ایران چې تازه تازه یې په خپلو ټولو زخمونو او قربانیو سره اسلامي انقلاب بریالیتوب ته رسولی و د مقابلې توان ولري. ګواکې ټول منتظر و څو د عراق د باسي رژیم او ایران د جنگ په هماغو لومړنیو شپو ورځو کې د نسکورېدا نښې نښانې وویني او نور کار یې تمام دی، خو خدای ته بل څه منظور و. د ایران زمریو په شان بچیان په خالي لاسونو سره په هغو سلاکوټونو سره چې له وسلو څخه خالي و یا دومره وسلې درلودې چې یوازې د څو ورځو لپاره کافي وې، کلک ودرېدل، زخمونه یې وخوړل، ځینې خیانتونه یې ولیدل او کلک ودرېدل. د مسلمانو هیوادونو اتحاد د کفر له هیواد سره ولیدلو، خو بیا هم کلک ودریدل او مقاومت وکړ. په هغو شپو ورځو کې و چې داخلي خاینو وګړو خلک په بې دلیله او ړندو ترورونو سره ویرول. هغه پولی چې جنگ پکې نه و، د دښمن تالی څټو په یرغلونو سره د خلکو امنیت له خطر سره مخامخ کاوه او د قومیتی او پرګنیزي خپلواکۍ ادعا یې کولې. بایکاټونه او بندیزونه اوج ته ورسېدل او د ایران میړني او شجاع ولس د ورځې د عادي خوراکي موادو او د ډوډۍ په فکر سره د ازادۍ غوښتنې په خاطر سختې شپې ورځې تیرولې. درمل نه و، د ژوند لومړني امکانات هم ډیر کم و او ورځ تر بلې په توغندیو او بمباریو سره د ښارونو د ورانولو او د ماشومانو، ښځو، ځوانانو او بوډاګانو په وینو کې لتپت کېدل زیاتېدل. د خپل هیواد د دفاع کوونکو مبارزانو وینه پر ځمکې تویدله او د هغه په ځای بیا نور مبارزان او سرتیری راتلل. دیارلس کلن سربازان، پنځلس کلن مبارزان، غوره کسان، د کور او کورنۍ قدرمن کسان چې هر یو د خپل مور او پلار د زړه امیدونه و، د خپل ژوند قرباني وړاندې کوله او په شهادت سره یې خپلې هیلې پوره کولې او د دښمن په وړاندې ځانونه ډال جوړ کړی و، د یوه لوی او محکم او مضبوط بند په څیر. خوږو دوستانو، باید ووایو چې څه عزتمن او قدرمن ځوانان و چې د مور په لاس سره به یې د جنگ جامې اغوستلې او د خمار په شان پر دښمنانو به یې حملې کولې څو خپله خاوره وساتي او ځان ترې قربان کړي، څو د دغه ټاټوبې او ځمکې نامه د زمریانو ټاټوبی شي او هماغه شان د مقاومت، ایمان او اقتدار په څیر وځلیږي. جنگ و او بی امانه ترخی پیخی او د هغه دښمن تیری چې نه انسانیت پیژانده او نه پر خدا ایمان درلود، ورځ تر بلې زیاتېدل. ځینې داسې ترخی پیښې هم وي چې د انسان په خولی له راوستلو یې ژبه هم شرمیږي او یادول یې د زهر څکل دي. هر یوه سړی او ښځې پر سر د کنډوالو پیټی د بې پناه او معصومو ماشومانو په وینو کې لت پت کیدل، د درملو نشتوالی، خیانت، د تاریخ د بې شرفه کسانو بې پلویتوب او د دښمن لخوا ډېرې ټیټې هسکې او تورتمونه وو. خو باید وویل شي چې جنگ یوازې له ځان سره کنډوالی نه درلودي. د ایران په ضد اته کلن تپلی جنگ د ایران د مقاومت کوونکو او شجاعو خلکو او شخصیتونو داسې اړخونه هم پر ټولو څرګند کړل چې باید وویل شي د جنگ تر کنډوالو لاندې د نیالګیو یوې خزانې سر راپورته کړ او د ایران د ولس تر شا ودرېدل، څو په خالي لاسونو سره او په ظاهره د مسلمانو هیوادونو د مخ په اړولو سره د هر اړخیزو یرغلونو په وړاندې کلک ودرېږي او دوام ومومي. دوستانو، هماغه شپې ورځې چې خلک د دښمن له یرغلونو او ناڅاپي ګزارونو څخه غافلګیره شوي وو، تر اوسه پورې د خپل اسلامي انقلاب د بریالیتوب جشن پای ته نه و رسولی. ایران د یوې میړنۍ او شجاع مور په څیر په خپلو پښو ودرید او د خپلو بچیانو د منظمولو لپاره لاس په کار شو. د ایران شجاع او میړنۍ بچیان په هر ځای کې او په هر توان سره د یوه مضبوط زنځیر د کړیو په شان له یو بل سره یو ځای شول او خپله قدرمنه مور یعنې خپل وطن یې خپله پناه وګرځوله. هر چا او په هر هغه توان سره یې چې درلود لاس په کار شو. ښځو ډوډۍ پخوله، سړیو او کروندګرو د خپلې کروندې محصولات د مبارزانو لپاره ډالۍ کول، وړو ماشومانو خپلې بچت کړې پیسې وړاندې کولې، ځوانانو خپل ژوند قربانولو او پوهاندو خپل علم او پوهه د خپل وطن د دفاع په اختیار کې وړاندې کوله. څومره ډیر ډاکتران، پرستاران، انجینیران او استادان چې له خپل علم څخه د جنگ په جبهو کې استفاده کوله، هم یې د لا قدرتمن او پیاوړي ایران لپاره خپل علم او پوهه کاروله. کمو په یاد وی اته کلن تپلی جنگ له ځان سره یوه داسې خزانه درلوده چې د ایران خلکو هغه په ښه ډول محسوسه کړه. د خپل وطن پولې او تازه نیالګي په ساتلو کې یې خپل هر څه لیدل او زده یې کړل چې باید ځانونه د بل هر ډول یرغل په وړاندې پیاوړي او مضبوطه کړي. ایرانیو ښځو، سړیو، ځوانانو دا زده کړي وو چې په هرې زمینې کې به یوازې پر خپلو داخلي توان باندې په تکیې سره په هر دښمن برلاسه کیدای شي. له هماغې ورځې څخه و چې په ټول توان سره د یوه پیاوړي ایران جوړول پیل شول. ایران باید پیاوړی شوی وای. په طبي زمینې کې په پرمختګ او کم موندونکو درملو سره، په اقتصادي او معیشتي اړتیاو په تامینولو کې، په ځان بسینې سره، د خلکو د خوراکي موادو او لومړنیو موادو په تامین کې، د پردیو د لاسونو په غوڅولو سره، د ګاډو په جوړولو، د برېښنا فولادو په تولیدولو، د اوبو په تامینولو، د ډیمونو او پلونو او لارو، سړکونو او میټرو او سترو لارو په جوړولو سره، او له اټومي انرژي څخه په سوله ییزې استفادې سره چې د هر یو انسان حق دی څو د ژوند د ښه کولو لپاره ورڅخه استفاده وکړي. ایران باید ځان د جنگ له کنډوالو او ویجاړیو راویستلی او ځان یې داسې احیا کولی چې د تاریخ په اوږدو او صفحو کې د تاریخ ظالمانو او بې انصافو ته محتاج نه وي. نو په ټول توان سره هڅه وشي، او که څه هم تر ټولو ښه نه وه خو په ځان تکیه وشوه، او له جنګه د راپورته شوي دغې خزانې قدر وپیژندل شو. البته دښمن هم له دغې ارزښتمنې خزانې غافل پاتې نه شو، او هم په خپل تیز نظر سره ورڅخه واقف شوی وو، او دوی ونه توانېدل شجاع او موقع پیژاند ایران وزغمي. یو قدرتمن ایران، ځکه چې د ایران په قدرت باندې دا سره یې په اسانۍ سره د نورو مسلمانو زبېښاک او استعمار نشو کولای، ځکه چې یو قدرتمن او په هوډمن هیواد له خپلو هغو څخه په دفاع کې ګام پورته کولو. هماغه شپې ورځې وي چې له جنګه پاتې ځوانانو چې له خپلې پوهې او علم څخه یې د ایران د پرمختګ په لاره کې استفاده کوله، د خپلو بچیانو او میرمنو په وړاندې په وینو کې لطپت کړی شول. د ایران ساینس پوهان او غوره کسان په تیره بیا په اټومي زمینی کې چې یوازې او یوازې د دغې انرژۍ پر سوله ییزې استفادې په ټینګار سره په دغې لارې کې ګام پورته کړی و، په بېرحمۍ سره یې ترور کړل. او دا هم په اعلامیه شوه څو د ایران لوی ساینس پوهان او غوره کسان له دفاعي پلوه د ایران د قدرت د پیاوړي کولو په لټه کې شول. د ایران پر خلکو هغه شپې ورځې تیره شوې چې په ډیرو کمو وسلو سره یې د دښمن په وړاندې قربانۍ ورکولې، او نن سبا د غزې د مظلومو خلکو په شان چې هیڅ یو هیواد بلکې اسلامي هیواد له هغوی سره مرسته کولو ته تیار نه و، نو باید د دښمنانو د شپې ورځې ګواښونو په مقابل کې خپل دفاعي توان یې لوړولی او ځان یې داسې جوړولی څو نور هیڅوک د ګواښ او مقابلې فکر ونه لري. البته خونخوار او ماشوم وژونکی دښمن غلی نه کیناست، او بالاخره یې د 2015 کال د جون په 14 نیټه، هغه مهال چې د ایران خلک د شپې مهال ویده و، په نیمه شپه یې د ایران پر هستوګنو سیمو او مهمو تاسیساتو ناڅاپي حمله وکړه. وحشي او ترهګر صهیونیستي رژیم چې هیڅ یو قانون نه پیژني او یوازې د امریکا او ځینو سپکو او پستو او غورځېدلو لویدیځو هیوادونو ملاتړ ته هیله درلوده، ایرانی ماشومان، ښځې او سړي او ساینس پوهانې په وینو کې لطپت کړل. داسې قمندانان او سربازان چې د ایران د پرمختګ او اقتدار لپاره یې هڅې کولې او د ایرانیانو زړونه یې داغې کړل. خو د ایران غیور او شجاع او صبر ولس د حضرت امام خمینی په متفکرانه رهبری سره چې همیشه یې ویل په امریکا او صهیونیستي رژیم اعتماد کول ښه نه دي، هیڅ کله به هم تسلیم نشي، او په متعال خدای په امید سره له هغو دردونو او کړاوونو سره چې خوړلې دي یو ځل به بیا د بریالیتوب بیرغ په لاس کې پورته کړي. اوس ټول نړیوال د صهیونیستي رژیم او د هغو د بې ضمیره متحدانو په جنایتونو پوه شوي چې عام او عادي خلک په تیره بیا ماشومان او ښځې په نښه کړي، او حتی په راډیو او تلویزیوني ادارې حملې وکړې چې حتی د جنگ په ډګر کې هم خوندي دي. په دغو سپیرو او کرغیړنو کارونو سره یې یو ځل بیا خپله سپیره او کرکجنه څیره نندارې ته وړاندې کړه. د تهران د پښتو خپرونې ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د همدې مطلب وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. ښه شېبې او ښه وختونه ولرئ.
دفعت برخواست از خاک پاک ایران، نصر و من الله آمد با همت شهیدان. شمشیر حق درخشید در دست اهل ایمان، دیوار شب فرو ریخت با وعده های قرآن. در دل و
نبرد است در قوم سر به میهن جان بند و تن حصار است با ملت شهادت جنگ و جدل عمار است این حفظ مانده در دل وقت خوش در دست با از نکاو برخیز هنگامه نبرد است در قوم سر به میهن جان بند و تن حصار است با ملت شهادت نسل آتش و نور ما ره رو شهیدیم صبحیم و از دل شب تکبیر بودمیدیم ما تشنه نبردیم در اوج از مباور ما وارثان کوروش ما شیعان حیدر
گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمہوریت خاک
غزا او اسلام ته د لیوالتیا زیاتواله
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني عزیزانو په دغه شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درنه حضور ته حاضر شیو چې غزه او اسلام ته د لیوالتیا زیاتوالی تر عنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي
دونکو د راپورونو لمخې پر غزې د اسرایلو د برید له پیل راهیسې په اروپا کې اسلام ته د لیوالتیا کچه څلور برابره زیاته سوې ده دا مسله په ټولنیزو شبکو کې د ډیرو ویډیوګانو په کتلو سره په ښه توګه درکولای سو چې په غزه کې د سیونیستي رژیم لخوا د فلسطینیانو د نسل وژنې له پیل راهیسې خپریږي چې پکښې لویدیځوال د فلسطیني خلکو د مقاومت په راز د پوهېدو لپاره د قرآن کریم لوستلو ته لیوالتیا څرګندوي اټکلونه ښیي چې د دې پیړۍ تر نیمایي پورې به مسلمانان د اروپایي ټولنې د نفوس پنځمه برخه جوړ کړي دا وړاندوینې د پیو سرنیز مرکز لخوا خپره سوې چې پکښې وړاندوینه سوې ده چې تر 2050 میلادی کال پورې به په جرمنی کې د مسلمانانو تناسب 40% په فرانسې کې هم 80% او په انګلیس کې به هم 10% ته ورسیږي په دې څېړنه کې چې سرلیک یې دی په اروپا کې د مسلمانانو نفوس به کله او په کوم هیواد کې اکثریت وي دوی دې نتیجې ته رسیدلي چې د احتمالي سناریو په اساس به په راتلونکو 100 کلونو کې په سویډن فرانسې یونان او یونان کې مسلمانان اکثریت سي همدارز په بلجیم یا بلجیک او بلغاریا یا بلغارستان کې هم دا تمه ده چې دا پیښه نږدې 115 کلونو وروسته رامنځته شي. په داسې حال کې چې دا بدلون په ایټالیا، لوکزامبورګ او انګلیس کې شاوخوا 150 کاله وخت په بر کې ونیسي. اټکل کیږي چې فرانسه د لوی اروپایي وادونو په پرتله د مسلمانانو تر ټولو لوی تناسب لري. د فرانسې د شمیرنې او احصایې مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا د 2023 میلادي کال د جون د یوې څیړنې له مخې 10% د فرانسې خلک ځانونه مسلمانان ګڼي. په داسې حال کې چې نور اټکلونه ښیي چې ممکن دا شمیر تر 15% پورې زیات شي.
د ترکیې ورځپاڼې ینی شفیق هم په دې وروستیو کې په خپله ویبپاڼه کې د لسګونه هغه آسټرالیایي ښځو یو کلیپ خپور کړی چې د غزې د خلکو د استقامت تر عنوان لاندې اسلام قبول کړی دی. ورځپاڼې تایید کړی چې د آسټرالیا په میلبرون ښار کې د میډو هایټس په جماعت کې یوې ډلې ښځو اسلام قبول کړی. د دې ورځپاڼې په وینا د فلسطینیانو استقامت او ایمان آسټرالیایي میرمنې حیرانه کړې ده او دوی هڅولي چې اسلام وپیژني او په اسلام ایمان راوړي. په دې وروستیو اونیو کې په ټیک ټاک ټولنیزه شبکه کې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ځوان امریکایان په ځانګړې توګه ځوانې ښځې په خپله خوښې سره قرآن کریم لولي او د هغې له محتوا څخه دومره حیران شوي چې ځینو یې د اسلام منلو پریکړه کوي او ایمان پرې راوړي. د غزې د مظلومو خلکو انځورونه چې د اسرائیلو د 13 اکتوبر له جګړې وروسته په رسنیو کې خپاره شول، د ځینو امریکایي اتباعو لیوالتیا د اسلام او قرآن له لارښوونو سره ډیره زیاته شوې ده. په ځانګړې توګه د زید د نسل پرمختللي ځوانان چې په قرآن کریم کې ځینې مفهومونه موندلي چې دوی ته خورا په زړه پورې او زړه راښکونکي وو. د دې ډلې مشهور استازی میگان رایس یو ځوان افریقایي ولاصله امریکایي ښځه ده چې یو میاشت وړاندې په ټیک ټاک ټولنیزه چینل کې یو پوسټ خپور کړ چې پکې د اسرائیلو د بشریت ضد جنایتونو په وړاندې د فلسطیني ولس د مقاومت ستاینه کړې وه.
ځینو ورته دا سپارښتنه وکړه چې د ایمان او مقاومت د سرچینې د پوهېدو لپاره قرآن ولولي او رایس ژر د قرآن لوستل پیل کړل. هغې د قرآن کریم سورتونه او آیتونه او د هغوی تفسیرونه آنلاین مطالعه کړل. هغې وروسته د نړۍ د مذهبي کتاب لوستونکو کلب تاسیس کړ. هر څومره چې رایس قرآن مطالعه کړ، هغه پوهه شوه چې د هغه محتویات د هغه له باورونو سره څومره سمون خوري. رایس همدارنګه دې نتیجې ته ورسېده چې قرآن کریم د مصرفي کلتور خلاف د ظلم پر ضد او د ښځو ملاتړی دی او یوه میاشت وروسته رایس مسلمان سوه. رایس یوه ځنۍ ښځه نه ده چې په قرآن پوهېدل غواړي. په ټیک ټاک ټولنیزه شبکه کې یو شمېر ځوانانو د هغه دین په اړه د ښه پوهاوی ترلاسه کولو په موخه چې معمولا په لویدیځو رسنیو کې نوم بد سوی او همدارنګه د غزې له مسلمانانو سره د پیوستون څرګندولو په موخه د دې کتاب لوستل پیل کړی دی. ګاردین ورځپاڼه وایي چې په ټیک ټاک ټولنیزه شبکه کې د قرآن بوک کلب، یعنی قرآن بوک کلب هشتګ سره خپاره شوي ویډیوګانې تر اوسه پورې 1.9 میلیون ځله کتل سوي او له دې هشتګ سره ډیری کارکوونکي د نوي پیرل سوي قرآن کتابونو سره د ځان عکسونه او ویډیوګانې شریکوي او د آیتونو تلاوت ترسره کوي. د ګاردین د لیکنې له مخې یو شمېر نورو ځوانانو په انټرنیټ کې د دې کتاب وړیا نسخې موندلې او یا یې کار ته د تلو لپاره د موټر چلولو پر مهال د قرآن کریم آیتونه اوري. ټول هغه کسان چې په ټیک ټاک کې قرآن لولي ښځې نه دي، خو په بوک ټاک سپیس کې د کتابونو په اړه بحث کولو لپاره د کارونکو اکثریت ښځې دي. زرینا ګریول په یل پوهنتون کې استاده ده. هغې د امریکا په کلتور کې د اسلام د سپیسیلي کتاب او مذهبي زغم په اړه د یوه کتاب د لیکلو په حال کې ده. هغې وویل چې په ټیک ټاک کې له اسلام سره علاقه کومه نوې خبره نه ده.
ګارډین لیکي چې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو نه وروسته د قران کریم خرڅلاو په چټکتیا سره زیات شو. په هغه وخت کې امریکایانو دا کتاب په اسلام کې د تاوتریخوالي په اړه د غربي رسنیو د سپارښتنو په تړاو پیرلو، خو دا ځل توپیر دا دی چې امریکایان د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس د برید د لامل د پوهېدو لپاره قرآن ته مراجعه نه کوي، بلکې دوی د حیرانوونکي مقاومت، ایمان، اخلاقي ځواک د پیژندلو او هغه شخصیت چې دوی په فلسطینی مسلمانانو کې ویني قرآن ته رجوع کوي. ګارډین لیکي چې په قرآن کریم کې نارینه او ښځې د خدای په نظر کې مساوي دي. رایس او نور هغه کسان چې په ټیک ټاک کې خپل مذهب بدل کړی او اسلام یې قبول کړی وایي چې د دې کتاب متن د دوی له فیمینیستي اصولو سره مطابقت لري. د ګارډین د لیکنې له مخې په قرآن کریم کې د خلقت لپاره علمی توضیحات شتون لري او د دې کتاب ځینې آیتونه د خلقت په اړه علمی نظریاتو ته پوشش ورکوي. رایس وایي معمولا موږ د نظریات ته عادت شوی یو چې مذهبي ټولنې له علم سره مقابله کوي. اوس زه له یو داسې دین سره آشنا شوم چې له علم څخه هر کلی او د علم د ملاتړ لپاره له خپلو سپېڅلو متنونو څخه استفاده کوي. ګارډین د دې راپور په پای کې لیکي چې د رئیس لپاره د قرآن کریم لوستل د غزې په جګړه کې له ښکېلو فلسطینیانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره پیل شول، خو اوس د هغه د ژوند له مهمو فعالیتونو څخه ګرځېدلی دی.
د الجزیره قطر تلویزیون مشهور مصری خبریال احمد المنصور په یو مقاله کې لیکلي په غزې ترانګه کې ورستۍ بدلونونه او د جګړې په ډګرونو کې د فلسطینیانو د تعامل او له اسرایلي بندیانو سره د چلند څرنګوالی د اسلام یو روښانه او ښکاره انځور څرګند کړی دی. هغه د اسرایلو او غربي رژیمونو لخوا د اسلام د تصویر د خرابولو او له اسلام څخه د ویرونې د څپې د خپرېدو په اړه په اشارې سره وویل د غزې ترانګې خلکو دغه زهرجنې هڅې شنډې کړي او د دې لامل سول چې د اروپا او امریکا د خلکو لیدلوری په مثبت ډول اسلام ته واړوي. په دې مقاله کې مصری لیکوال په اروپا کې د اسلامي ټولنې د اتحادیې د مشر عبدالله ابن منصور څرګندونې د سند په ډول بیانوي چې ویلي دي په غزې ترانګه کې د تیری له پیل راهیسې اسلام ته د لیوالتیا د یوې لویې څپې شاهدان یو چې په تیرو 40 کلونو کې بې ساري خبره ده. په داسې ډول چې دا هغه کسان شمیر چې اسلام مني هر ورځ له 80 څخه تر 400 تنو ته لوړ سوی دی. دغه مقاله زیاتوي د غزې د خلکو صبر، سکون، باور او اعتماد چې د خپلو عزیزانو او خپلو کورونو له ستونزو او کړاوونو سره مبارزه کوي د فرانسې او نورو اروپایي وګړو په ذهنونو کې دا پوښتنه پیدا کړې چې د دې ټولو سکون او صبر لامل څه دی او دوی د خپلې پوښتنې ځواب یې په اسلام او قرآن کې موندلی دی.
په هسپانیا کې د اسلامي ټولنې مشر په غزه کې د بدلونونو او د سیهونیزم په وړاندې د نړیوالې ویشتیا او بیدارۍ د اغیزو په تړاو وایي پر غزه باندې د اسرائیلو بریدونو په اسپانیا کې له اسلام سره مینه زیاته کړې ده. ډیل پوزو زیاتوي اروپایانو د غزې له وروستي کړکېچ وروسته د لومړي ځل لپاره د حقیقت په لیدلو پیل وکړ. په اسپانیا کې د دغه سیمه ایز مسلمان مشر په وینا د فلسطین مسلې د خلکو په ذهنونو کې پوښتنې راپورته کړې ده او د فلسطین مسلې د هغو مسلمانانو لپاره خواخوږي پیدا کړې چې پخوا د اسلام په اړه هیڅ نه پوهېدل. همدارنګه د امریکا مشهور بلاګر ابي حافظ هم د اسلام د منلو اعلان وکړ او وی ویل چې د غزې د خلکو استقامت او هغه څه چې په فلسطین کې رامسته شول د هغه په ژوند او بدلون کې یو مهم ټکی دی. حافظ الله الجزیره سره په مرکه کې ویلي چې د اسلام منلو پریکند ټکی هغه جنایتونه و چې په فلسطین کې شوي دي. دغه مشهور بلاګر تایید کړه چې د غزه د خلکو په میانس کې د استقامت او یقین نخونه خانو هغه و څولو چې په قران کریم په پوهېدو سره چې د همدې استقامت څخه سرچینه اخلي څېړنه او تحقیق وکړي. ابي حافظ څرګنده کړه چې د امریکا مسلمانان د غزې د خلکو ملاتړ او د هغوی لپاره دعاګانې کوي او په دې باور دي چې خدای به هغوی ته ژر تر ژره امید او امنیت را په برخه کړي.
در مونه اوریدونکو لملګرتیا څخه مو مننه کوو. د دې خبرونې وخت پام دې ځای کې پای ته رسیږي
او تاسو په متعال خدای سپارو.
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت خاک.
تلپات خوشبوئی. گرانو او قدرمنو اوریدونکو د تلپات خوشبوئی په نامه لړۍ لنننی پروګرام سره د دایزه فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم. عزیزانو په دې وینا کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د ویناو څېړنه کوو. هیله ده چې د پام او خوخه ورمو وګرځي. قدرمن اوریدونکو د دې لړۍ څلورم پروګرام د مسلمانانو د ولی امر په توګه د امام علی علیه السلام د غوره کېدل د خدای تعالی یو ستر نعمت معرفي کوي او د قران کریم له مخې شیعه ټولنې ته په کفارو باندې د برلاسه کېدو زیری ورکوي. په حقیقت کې غدیر او د اسلامي امت د ولی امر او د رسول الله مبارک د جانشین او ځایناستي په توګه د امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام پیژندګلوي د متعال خدای یو ستر نعمت وو. یعنی لکه څنګه چې د نبوت او رسالت اصل الهی احسان او ستر نعمت دی چې دغه شان د امیر المؤمنین ولایت هم په حقیقت کې یو ستر نعمت او احسان وو. د امام علی علیه السلام ولایت او د ولایت مسله د قران کریم په سوره مائده کې د کافرانو د نهیلی لامل ده چې فرمایي الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. یعنی په کوم ورځ چې د ولایت مسله مطرح شوه هغه ورځ ده چې د قران کریم لمخې د کافرانو د ناامیدۍ سبب ده چې فرمایي یئس الذین کفروا من دینکم. په دې اکله ارواحات علامه طباطبایی یو ډیر شایسته تفصیل بیانوي. په تفسیر المیزان کې چې دغه نهیلی څرنګه ده او په کوم منطق سره شتون لري د همدغه مبارکه سوره په یو بل آیت شریف کې راغلی دی چې ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. په دې آیت کې الذین آمنوا څخه او له هغه په مخ کې د رکوع په آیت کې چې وایي وهم راکعون یعنی د رکوع په حالت کې انفاق کوي څخه مراد امیر المؤمنین امام علی علیه السلام دی. په دې آیت کې هم د آمنو اشاره هغه ته ده. عزت منو اوریدونکو د دغه مطلب وخت په هم دی زای کی پای تر سیژنو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.